د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني. او وخت سهار لس بجې شوي. په دې خبرې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، په پاکستان او د غراز نړۍ کې د کورونا وایرس سره د مخنیوي لپاره رواني هلې ځلې، د ګومل پونتون د زده کوونکو احتجاج، او د شمالي وزیرستان کډوال کم چې په افغانستان کې د ردی د هغوی لپاره حکومت څه بندوبست کړو، په دغه راز په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې پرونی هم لرو. خو تر هڅه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه اورو.
پاکستان وایي چې په هیواد کې د کرونا وایرس نوې پیښې نه دي ثبت شوې. په اغېزمنو کې یو یې د روغتون له کور ته استولی دی. په کابل کې د تېرې ورځې د برید په نتیجه کې د وژل شو شمېره 22 ته رسېدلې. سعودي عرب وایي چې د شاهي کورنۍ درې غړي یې د غدارې په تور نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمن د ړومبي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس یې د روغتون نه کور ته استولی دی. تېره شپه مشال لیډو سره په خبرو کې ډاکټر ظفر مرزا وویل
موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی و، خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو درې ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي و او دی په مکمله توګه روغ شوی و. خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی.
د ډاکټر مرزا په خبره په پاکستان کې شپږ کسان په دې ناروغۍ اخته شوي ول. د په خبره د ټولو کسانو ایران ته سفر کړی وو. د صحت نړیواله اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو کسانو شمېره 100,000 واوړېده چې پکې د درو درونه زیات کسان مړه شوي. تېر ورځ په د کابل په کوټه سنګي کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د وسلوالو په برید کې د 15 خودو په شمول د وژل شوو شمېره 22 ته ورسېده. په دغه پیښه کې 85 نور ژوبل شوي هم دي. دا په هغه هیواد کې پس له هغې د تشدد لومبۍ تر ټولو لویه پیښه ده چې افغان طالبانو او امریکا افغانستان کې د سولې په مخه یوه لوزنامه لاسلیک کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید د ذمهوارۍ بیان د دې ډلې د اماق خبري اجانس لخوا خپور کړی. په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو افغان سیاسي مشرانو تر څنګ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون درلودو. هغوی په دې برید کې محفوظه پاتې شوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په غونډه د وسلوالو د برید نه پس په سیمه کې د افغان ځانګړي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ تر څه وخته پورې نښته روانه وه چې پکې درې وسلوال ووژلی شول. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. انتونیو ګوتریش ویلي چې له هغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یونما پرون د مارچ په 6 په خبر پاڼه کې ویلي چې پر ملګري وګړو قومي او مذهبي لږکیو حملې په جدي ډول په نړیوالو قوانینو تیری دی او د جنګي جرمونو په توګه ګڼل کېدای شي. د ګومل پوهنتون زده کوونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نه شوي نو احتجاجي تحریک به پیلوي. د دوی په خبره په پوهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته، فیسونه زیات شوي، د استادانو نور عملي کمی دی. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د دې زده کوونکو د اتحادیې مشر خالد خان وویل
مش بنیادی غټه به طالبا دا دو چې مش پسونه دا کام کړی شي چې کوم دې پرمیسی او دې دی یو مو مخشه 1,24,000 و او په دا یو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو.
خو بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د لوړو زده کړو لپاره وفاقي وزیر شفقت محمود تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د بنا پر مهال وویل چې حکومت به د پوهنتونونو د ترقیاتي او تعلیمي ضرورتونو پوره کولو په موخه ډېر زر 1,30,000 روپۍ جاري کوي. په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي دي. د امریکایي رسنو له مخه نن په دغه نیول شو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز سعود هم شامل دی چې د پاچا سلمان ورور دی. هغه په 2010 کال کې د شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد په توګه د ټاکنې مخالفت کړی و. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د راپور له مخه د شاهي کورنۍ درې کسان شهزاده احمد او د پاچا سلمان وراره او شهزاده محمد بن نایف د سعودي عرب شاهي ساتونکو نن سهار وختي د خپلو کورونو نه ملک سره د غدارۍ په تورونو گرفتار کړل گرفتار کړی دي. بلخوا نیویورک ټایمز په دې اړه په خپل راپور کې زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د شهزاده نایف کشر ورور شهزاده نواف بن نایف هم شامل دی. تر دا مهال په دې اړه سعودي چارواکو څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړ شوي ریاستي کونسل مشري وکړي. تېره ورځ پوتین په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه نه غواړي چې د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړي. د هغه د څرګندولو د هغه د مستقبل د تګلارې په اړه یو شمېر نورې پوښتنې په داسې حال کې راپورته کړي چې د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه وار له مخه به یقیني ده. که څه هم د روس په اساسي قانون کې بشپړ بدلونونه تجویز شوي. د روان کال په جنوري میاشت کې پوتین په آیین کې د یو شمېر بدلونونو غږ کړی و چې له مخه به یې هغه هیواد کې د پارلمان او ولسمشر ترمنځ د قانوني اختیار په لړ کې مهم بدلونونه رامنځته کړي. تمه ده چې په راتلونکو اوونیو کې به پارلمان د دغو آیني بدلونونو د حتمي مسودې منظوري ورکړي او بیا به د اپریل په 22 په دې راټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. او وروستۍ خبر دا چې چین وایي چې د کرونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس نه د اغېزمنو پیښې مخې ته راغلي، هغوی ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هغه کسان شامل دي چې د ایران نه چین ته په الوتکو کې ورغلي دي. په چین کې چارواکو نن ویلي چې د کرونا وایرس 99 کیسونه مخې ته راغلي، خو د دوی په خبره دا د جنوري د 6 نه په هغه هیواد کې په یو شواروس کې تر ټولو کمې پیښې دي. دا اوسط مخکې 1.3 د روزانه په بنیاد وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولی. بلخوا د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره امریکې اربونه ډالر بجټ ټاکلی. د ګومل پوهنتون زده کوونکو د خپلې غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی.
په پېښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي
دغه راپور به هم تاسو ته وړاندې کوو. او د خبر پختونخوا حکومت وایي د حالاتو جاج تر اخیستو وروسته به له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو راوستو پریکړه کوي.
په کم دی کې کلیرنس شوی دی، مونږ په دې باندې میټینګ کوو ان دین په دې باندې به مونږ څه فیصله کولای شو.
او د نن په باختر ستوري خبرونه کې د ننګرهار په خوږیانو کې د مملي باغ په تاریخي قدامت اهم معلومات لرو.
د مملي باغ د شاهجان په وخت و لور و نیملین میدله، کله چې دا دواړه زوی او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو، دلته یې غوښته چې باغ جوړ شي.
له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان حکومت وایي په کورونا اخته شوی لومړی کس یې تر رغېدو وروسته رخصت کړی دی. د دوی په وینا د یاد وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولی، خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو شمېر تر 100,000 اوښتی دی. تر چین وروسته اټلي او ایران زیات ځپل شوي هیوادونه دي. تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان د صحت څانګې هغه کس له روغتون څخه رخصت کړی دی کوم چې په دې ملک کې تر ټولو وړاندې په کورونا وایرس اخته شوی و. د صحت په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیګا مشال رادیو ته وویل چې د رخصت کړل شوي کس ټول ټیسټونه منفي راغلي وو. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې دا کس د مارچ پر 6 په کراچۍ کې له روغتون څخه رخصت کړل شو. موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی و، خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو 3 ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي و او دی په مکمله توګه روغ شوی و، خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي شپږ وړه هغه کسان دي چې ایران ته تللي وو. د ویل چې دا یو اخیستونکی وایرس دی او د خپرېدو خطر یې نه سره دولای، خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړی دي.
د خپرېدو خطر یې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نږدې یو رنګه دی، مطلب چې څومره ممکن وي هغومره ګامونه مو ورته پورته کړي دي. په ټولو روغتونونو کې مو ورته بیل واډونه ځانګړي کړي دي او په ټولو صوبایي مرکزونو کې مو د تشخیص لپاره هم اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شوو شمیر د مارچ پر شپږمه تر 1,00,000 واوښت او تر بېګایا په ټوله نړۍ کې تر 3,400 زیات کسان وژلي وو. کورونا وایرس له چین څخه پیل شوی وو او تر هغه هیواد وروسته یې تر اوسه په نړۍ کې اټلی او ایران زیات ځپلی دي.
زما نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وایي د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی ده. ایو ماسک مې نه ویږي مرې خارش نه ځان ساتي نو لږې لږې اوبه سات په سات یو غوړپ غوندې کړي اوبه چې اخیستل پکار دي چې الک د سړي همیشه لپاره نوم وي. لسونه پوره په صابون باندې وینځل پکار دي لږ ګرمو اوبو سره. بل چای لیټرین نه ځي ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرې مرې وهغه کوو د ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
مشال لډو ته غوښتې هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 اربع ډالره بودیجه ټاکلی. امریکای حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازباینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو ولګوي. تفصیل د فرشتې جلازې په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت په دا ځانګړي پیسې د کورونا وایرس پر ټیسټونو یا ازموینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو په درملنې او د وایرس خپرېدو د مخنیوي د نورو اقداماتو لپاره ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس دښته وګړو شمیر 203 ته لوړ شوی او د مارچ شپږمی هلته له دې عمله دومره شوو کسانو شمیر 400 شوی وو. ډونالد ټرمپ پرون پر خپلو خلکو غږ وکړ چې قرار ووسی او وی ویل چې دا ستونزه به حل شي. سپینه ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده او منلی ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې تقاضا ورځ پر ورځ زیاتېدو په حال کې ده، د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې ځانګړي بستې کافي نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم پرون وویل چې د اپیډمي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې ده او د جدي اندېښنې وړ ده. هغه په جنیوا کې خبریالان ته وویل موږ اوس په نړۍ کې تقریبا 1,00,000 مثبتو پیښو ته رسېدلي یو. د دې له زیاتېدو سره موږ لا ډېر ټینګار کوو چې هیوادونه د ویروس د مخنیوي لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. موږ پر هیوادونو غږ کوو چې هره پیښه پیدا کړي، ازموینه یې واخلي، قرنټین یې کړي، د هر وګړي پالنه وکړي او نورو کسانو سره د هغوی د تماس څرک واخلي. کورونا وایرس په دسمبر کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خپور شو. له هغه راهیسې تر پرون ماښامه په نړۍ کې له دې عمله د مړو شمیر په 3,400 اوښتی دی. د کورونا وایرس له امله اکثر وګړي په چین کې مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مایکل راین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د وایرس د خپرېدو پر ضد مبارزه وکړي او په دې تمه دي لاس تر ځنې لاندې نقشې نیچي د دوبی لاره رسیدو سره به ویروس په خپل ورک شي. ډاکټر راین وویل تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې په دې باور وشي چې د کورونا وایرس د انفلونزا په څیر د هوا له ګرمېدو سره لمنځه ځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته هوګسي پدون کو تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ګومل پونتون از د کوونکو د خپلو بیلابیل غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړي. دوی تیر ورځ په پېښور کې د لاریون پر مهال مشال ډوتول چې په پونتون کې د پز د کوونکو د جنسي تیریو د تورونو پلټنې وشي. دوی دا هم وایي چې د پونتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي. بلکې د خبر پښتونخوا د لوړو زده کړو یو چارواکي د نونو څرګندولو په شرط مشال ډوتویلي چې د صوبې گورنر د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو د پلټنو امر کړی و یو پلټون کې ډله یې هم جوړه کړې. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د ټولنې مشر خالد خان د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
مش بنیادی غوټه به طالبان دا دوه چې مش پسونه دا کام کړی شي جی چې کوم د پرمیسی او د ډی وی ام مخشه 1,24,000 او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسول او چې کوم د مش د ترانسپورت مسله دا یا چې پیسو مش جمع کوي خو په افسوس سره مش د ترانسپورت سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه ایم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او استولونه کې ستونه کرام دي د غاسه چې میج ام سی را خلی ترانسکرپټ را خلی دولت په پېښور کې چې کومره یونیورسيټي دی په 300-200 را خلی میج ورته 1200 ترانسکرپټ 2200 را خلی.
د ګومل پونتون د زده کوونکو د سازمان یو بل غړي زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي په یاد پوهنتون کې په تعلیمي معیار ډیر بد اغیز پریوتی دی.
ګومل یونیورسيټي شپږ واته کاله مخکې په دویم پوزیشن و بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې د 13 نه لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې په 86 نمبر باندې ده. پاکستان کې په 86 پوزیشن باندې ده. چې څومره د موږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای لګي موږ سره کوټا چې کوم د موږ سټاف ته په 100% کې موږ سره 48% سټاف ته 52% موږ سره د سټاف کمای ده.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شویدی او چی دوی پا دیره اسماعیل خان کی د دغه پیخو پزد آواز پورتکوی نو هغلتا کی پری د پولیسو لخوا مقدمه جوړول کیگی نو پا دی وجه دوی پا پیخور کی احتجاجی لاریون پیل کرده ده.
منم ډاکټر شیر محمد وزیر ده او زاده پی ایچ ڈی سکالر یم. گروپ جوړ شوی ده کنا چې هغه دا هراسمنت په بنیاد باندې جنکې هراس کوي نو هغه په طالبان باندې فایرونه درج کوي او د خپل د حقوق د دې आवाज دباو کوي چې د ګومل یونیورسيټي څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول موږ به دا چې کوم تحریک ته دا به زموږ پیدل مارش وکنه اسلام آباد ته.
د ګومل پونتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پونتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا ګورنر شاپرمان د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او تیره ورځ په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته هغه کیسه هغوی د شمالي وزیرستان شوه سپین وام اوسیدونکو هر سال تر سره کړی دی. دوی وایي چې د ټل نه تر میرلی پورې 50 کیلومتر سړک کندې کپرې پروت دی. دوی وایي دغه سړک د انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی او بیا پرې هیڅ کار نه دی شوی. دوی وایي په یاد سړک پلونه غورځېدلي او تګ راتګ بند شوی دی. دوی وایي له ډېرو مشکلاتو سره دغه هر څه نه مخ دي او حکومت یې د دې غم وخوري. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام اوسېدونکي وایي چې ټل میرلی ترمنځ 50-50 کیلومتره سړک یې کڼکپر پروت دی او روانو برانونو کې په دوا پلونه غورځېدلي چې له وجه یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی و او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکي وویل لس ګنا کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پې کار نه دی شوی او اوس یې دولت څو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو او په غرونو لګاډو کې تیر شوی سړک یې مات ګوډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوی نو بیا پې کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې کوم جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح شي کله په یو کول کمانځیر شي کله په بلکل کمانځیر شي خو تر اندې پر په دغه مدڅه عملی چار می ژوندل دله د برانی موسم چې وی طوفانی واری نه وشي روډ یې بي سي بیا د غاډ غاډی تا او وړ غاډی تا او خاص کر بیم ورون د درجو تکلیفې د روډ نه پکاچا کې می نور روډ نه وتا تر کې دغه ست کلی ولا چاندو تا او کو چې دا نن چې کوم پال مو شوی دی په دغه کې دانی دوا غاډ غاډیو ول وشتل ګورنمنټ نه دا خواسته چې دې دا په دغه روډ باندې لشکې چار شری کو.
رفعت الله وای تل شواس پینوام او میرالی ترمنز غزیدل سڑک بنده پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی.
تل نونسا میرالی سپینوام میرام شاتا دا کم زی پده بنده غد لور گاڑی زی پده بنده وارا گاڑی زی پده بنده امبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پده که غد گاڑی هم ایسا شوی دی لوکل سویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پخپل والنتیر دی دی هلپ کوی و دا پول دمرا بدتر مات شوی دی چه دا جوڑول ولنا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیا دا تر منسٹر پوری غفلا دا دو دری ورد رگی گی برانو شروع دی تپوس والا سوک نشتا نور والنتیر لیا ساری لگیا دی چاندا و تغانڈی میرا بانی دا وشی پدی دا اقدام و خست شی.
کلامو چه پدیار دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو ناو پختل نو یوالا چارواکی وویل چه یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام که فن مختص شوی زربا پی کار پیل شی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا
ادون کو په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشرانو ویلي چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې او ناستې ډېرې مهمې دي. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت ادعا ده چې اوس په بلوچستان صوبه کې امنیتي وضع ډېره ښه شوې. نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړی سوی کمیټې تر سوري لاندې تېره ورځ په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلي مشران ترڅنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوان یې په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیرو وختو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. سیمینار ته قبایلي مشر نوابزاده لشکري رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتر غریدی په کار دی چې موږ په خپلو کې سره کښینو او یو د امن لار راو بسو. په دې ترڅ کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکي نظر پړی چې صدا سیراته بیان کړي.
نو د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي خپل قومي ځخ پورته کړي د هر څه مذهبي منافرات د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دی پښتون سیاسي قیادت. په دې کې زه پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی ستري واقعیت موږ په وطن کې سوي دي لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمود خان شیرانی وویل چې د هرې ستونزې هوارېدل د خبرو د لارې کېدلی شي.
نو په کار دا دی چې د علماو د سیاسي زعماو د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کار یا په شپږ میاشتې کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر سید اعجاز شاه ویلی دی چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډېر ښه سوی ده. نوموړي دا خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تېر ماپښین په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې او ویلی دی چې حکومت د ترګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي هغه به هم ډېر ژر د منځه یوسي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
ادون کو په افغانستان کې مېشته وزیرستاني کډبال وايي افغان حکومت ورسره تر یو حد مرسته کوي خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستان شي. دوی وايي لا هم په زرګونو کورنۍ د بیکوري ژوند کوي. بلخوا د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر وايي دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کړي خو د په وینا د ستنولو لړۍ پیچلې عمل وی او دا به وخت اخلي. تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه د خوراکي مرستې کوي خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پاکستان یې له تیرو څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تر اوسه پورې خو د پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د کوم د انتظامیه ده شمالي یا جنوبي هغوی ته موږ ته څه داسې را نه دی کړی، یو آفرین نه کړی، غوښتنه هم نه کړی.
ډاکټر حیات میسود وویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لویه وسیله یې زنګوزی وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسی کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میرکلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میرکلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی، خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغسې توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپۍ ورکړل کیږي د میاشتې 2000، نو زما دا تجویز هم ورکړی و چې دوی د اعلان دی را پریښودل شي، د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شایونه برابر کړي چې تر څو پورې خپل علاقه کلیر نه وي، خو هغه چې کوم آسیت ته هغه د ورته ملاو شي. خو هلته د دوی ژوند ډیر ګران دی، خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه موږ ته داسې منظم جواب ملاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تر ژمی وړاندې ویلي وو چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبایي وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
کم دے کی کلیئرنس شوے دے پا کم دے کی پرابلم سی پا دے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل انپوٹ آخلو او پا دے باندے با بیا دا خبرہ تازی وزیرالا سے پا قیادت کی با مونگ پا دے باندے میٹنگ کو ان دین پا دے باندے با مونگ سا فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پوځ چې کله د 2018 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم ولاړه او له هغه راهیسې هلته میشت دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. مشال لډو ته وګورئ. فرانس پریس اجانس لیکي چې پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې فصلونه ملخانو تباه کړي چې له وجې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. د چارواکو په خبره په بحران کابو موندلو هڅې روانې دي خو تر اوسه پورې بریالي شوې نه دي. تفصیل لګولیا زرو.
فرانس پریس اجانس لیکي چې په پاکستان کې کروندګر په فصلونو د ملخانو حملو سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې ملخانو د زری هیواد فصلونو ته خورا زیات تاوان رسولی دی. د دې له وجې په ملک کې د خوراکي توکیو قیمتونه لوړ شوي دي. اجانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې د سختو بارانونو او سمندري طوفانونو له وجې ملخان نور هم زیات شوي دي. د دې مخکې ملخانو په افریقا کې فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی وو او اوس په پاکستان او هند کې یې فصلونه تباه کړي دي. خبر اجانس په پاکستان کې په فصلونو د ملخانو حمله بحراني شکل خپل کړی دی او حکومت په ټول هیواد کې په دې لړکی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه هم کړې ده. ایف پی اجانس د سند صوبې چارواکو په حواله لیکي چې د دې بحران له وجې د کاټن سپلای سخت متاثره شوې ده او د دې ترڅنګ نور فصلونه به هم بازارونو ته په وخت ونه رسیږي. مقامي سروې تر مخه فصلونو ته زیان رسیدو عمل روان دی، خو د سند د زراعتو چیمبر په خبره د کراچۍ ساحلي نږدې علاقو سره تر نیمایي پورې فصلونه په مکمل ډول له منځه تللي دي. اداري او چارواکي وای دوی په خپل ژوند کې داسې حالات نو کتلي. اجانس لیکي مقامي چارواکو د ملخانو ختمولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي خو په دې کې په مکمل توګه کامیاب شوي نه دي. خبري اجانس لیکي چې د چین د کارپوهانو یو ډله پاکستان سفر کوي او د هغو متاثر شوو علاقو دوره به هم کوي. اجانس لیکي چې چین په فصلونو د هوایي سپرې کې مرستې هم ورکولی شي. د دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چین پاکستان ته بطخې لیکي، خو اسلام آباد دا خبره رد کړې ده. ایف پی اجانس د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعتو ادارې چارواکي به په نږدې ورځو کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره ملاقات کوي چې څرنګه په دې بحران قابو ومومي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډو ته وګستي او ردونکو لګه شبکې په پیښور کې لسنیمې بجې کېدونکې دي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ خبرو لنډي زورو.
د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمن د ړوندي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس یې د روغتون نه کور ته استولی دی. تیره ورځ د کابل په کوټه سنګي کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د وسوالو په برید کې د 15 خودو په شمول د وژل شو شمېره 22 ته ورسېده. په دغه پیښه کې 85 نور ژوبل شوي هم دي. د دې پیښې پرا اسلامي دولت وسوالې ډلې په غاړه اخیستې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې. انتونیو ګوتریش ویلي چې له هغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي. د ګومل پوهنتون زده کوونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نه شي نو احتجاجي تحریک به پیلوي. د دوی په خبره په پوهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته، فیسونه زیات شوي، د استادانو نورې عملې کمې دي. په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي. د امریکایي رسنو له مخه نن په دغه نیول شوو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز از سعود هم شامل دی چې د پاچا سلمان ورور دی. هغه په 2010 کال کې د شهزاده محمد بن سلمان د ولیعهد په توګه د ټاکنې مخالفت کړی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې به رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړ شوي ریاستي کونسل مشري وکړي. چین وایي چې د کرونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس نه د اغېزمنو پیښې مخې ته راغلي، هغوی ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هغه کسان شامل دي چې د ایران نه چین ته په الوتکو کې ورغلي دي.
مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو د مشال ریډیو په دې نیم ساعت کې تاسو ته د پاره دوه اونیزي خبرونه لرو. باختر ستوري او روخانه مستقبل تر هر څه مخکې راځو روخانه مستقبل اونیزي خبرونه ته. دا اونۍ په دې خبرونه کې اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. تفصیل د منور شاه په دې خبرونه کې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په سیر هندوستان هم افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. د دغو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینه کیږي او په هغه کې بریالي ځوانان کولای شي چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې اعلی زده کړې وکړي. دا راز په هند کې د غربي او پرمختللو هیوادونو برعکس د اعلی تعلیم لګښت کم او معیار لوړ دی، نو ځکه ګڼ شمېر افغان ځوانان دغه هیواد ته په خپل لګښت د زده کړو لپاره هم ځي. په دې اونۍ کې مو د هند په پونه ښار کې د زنو افغان زده کوونکو سره خبرې کړې. دوی وایي
زه نوید افغان یم، دویم کال ماسټري کوم پونه ښار کې، ایم اے اکنامکس کې، مکتب هم په ننګرهار ښار کې کړی او ولایت کې، او زه لسانس هم لسانی واد کې کړی او پونه ښار کې، او ماسټر هم دلې ده. کله چې زمونږ مکتب خلاص شو نو ما سفارت کې زم ورک بورسون لپاره، دا هغه کې خوشبختانه چې کامیاب شلم او بیا دلته یو لیږلو سکالرشپ کې لسانس ته. دا چې کله لسانس دوران خلاص شو بیا مې پلان ونیو چې زه خپل ماسټري ته ادامه ورکم، بیا نو هغه خپل د شخصي لګښت نامې شروع کړم.
نوید افغان په پونه ښار کې د افغانستان د زده کوونکو د اتحادیه مشري هم کوي. وای په هندستان کې د اعلی تعلیم د موقع هر کال اعلانېږي.
دا هر کال چې د هندستان هیواد ایشیا یو اورګنایزیشن د هر کال افغانستان ته صحنه ورکړي، هغه په خاطر اوس ډېر شاګردان او اولاد زره ورکاو د میاشتې د هغه مقدار امون چې پیسې چې هغه لږ کمې وي، نو ځکه ورځ پر بلې دا د مصارف زیاتېږي او قیمتي راځي، نو دې له خاطر د سکالرشپ کم کړو 1500 او د میاشتنی معاش چې دی هغه زیات کړو تقریبا 200 کړو، نو هغې له خاطر سکالرشپ 0 نه 1500 نو هر کال افغانستان ته اوس 1500
بورسیه ورکوي چې 1500 بورسیه کې به دولتي دولت ته ورکوي او خپل سفارتونو ته تللی شي او هغه نور څنګه به دولت چې دی هغه ته تللی شي نو هغه به خپل ماشینین دلته لیږي.
دا چې د دې بورس یا وظیفې ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی او یو ځوان پکې څنګه بریالي کېدلی شي نوید افغان په دې حق له وویل.
کله چې هندستان سفارت زمون دولت ته سهمیه ورکوي د زمون دولت هغه د کانکور له طریقه چا چې لوړې نمرې وړي د هغې طریقه لیږي او سفارت بیا خپله چې کوم محصلین لیږي د هغه خپله یو اکزام لري د انګلیش اکزام هغه بیا د هندستان هیواد سفارت چې کابل کې دی هغې د ازموینې اخلي او هغې د انتخابوي. یا خو هغه محصلین چې واقعا کانکور کې ښه نمرې وړي 300 پلس وړي هغې د بیا دولت هغې ته حق ورکوي هغه محصلین وړیا توګه باندې ورته وایي چې راشي تاسو د دې مستحق استئ چې تاسو سکالرشپ کې ولیږو که بیا چېرته د محصلینو خوښي دی راځي. او بل هغه محصلین چې غواړي چې سفارت کې ځای ورکړي نو هغې لپاره انګلیش سطحه باید ډېر لوړه وي انګلیش کې مکمل د انګلیش په ژبه پوه شي اکزام چې کوم یو سفارت اخلي هغه پاس کړي نو کولای شي چې کامیاب شي بیا دلته راشي.
په دې وروستیو کې د هندوستان په سرخار دلی کې مذهبي تشدد مخې ته راغلی او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د زغم کمی راغلی خو په پونه ښار کې افغان زده کوونکي دا تاثر ردوي.
نه 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 هغه خبرې خو صرف میډیا کې لکه زیاتېږي دا خبرې هېڅ نشته شن هندوستان کې خو ډېر زیات دلته تاته فرق نه شي کولی چې دا هندو دی دا مسلمان دی دا عیسوي دی دا یو دی دا بل هېڅ داسې شی نشته ټول ته په یو سترګه ګوري او تا بیا د خارجي ماشین ته لږ درانه سترګه ګوري او قدرې زیات هم وي ځکه دوی همدې همدا پرمختګ دی چې یو بل ته درناوی لري داسې په بدو سترګو یو بل ته نه ګوري چدار مذهبی هغه ته احترام لري.
دا وو نوید افغان چې په هند کې د افغانستان لپاره په ځانګړو نشستونو اعلی تعلیم کوي. په دې حقله نور حال هم درکو د ویلاند د مینا پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په سکالرشپ د اعلی زده کړو لپاره هندوستان ته ورغلی یو ځوان راته وویل
نیسان خان بارګزن د هلمند ولایت او د هندوستان په ټول شهر کې د ادارې او تجارت درن کال محصول شو. مکتب د ورځ زده کړې په کوټه کې کړی د پاکستان هیواد په کوټه په شهر کې افغاني مکتب دو هغه 312 د امام ابو حنیفه په لیسه کې 12 هلته وکړي او بیا رالم کابل ته د بورس لټه کې چې دلته بورس یې راځم او د سفارت لخوا مې د انګلیسي امتحان ورکړي هغه ته کامیاب شوم او دلته پونیه شاخ انتخاب شوم د بی بی اے لپاره. نو دوه کاله مې تیر شوي اخري سیمستر د دریم کال محصول یم.
احسان خان بارکزی وایي په هند کې د ژبې مسله هم نشته او د عملی کار موقع پکې ډېر ورکول کیږي.
هند کې چې دی اول خو شه پوینټ دا دی چې دوی ټول په انګلیسي ورته وایي او بل عملی کال ډېر ورکړي چې دوی مختلفه کمپنیانو ته مشاورت ساتي چلته ورسي په کوم ډول د کمپنیانو د پروډکټس جوړي. نو دا عملی کارونه ډېر راکړي او دلته خو په کونه کې اکثر چې فونتونونه دي ټول درس په انګلیسي ورته وایي چې خپل انډیا نن کوي که مثال د خارجي محصلین په سیند کې نه وي بیا هم دوی په خپلو کې درس او خبرې هر څه په انګلیسي دي او خپل سبجیکټس ټول په انګلیسي لیکلي. بیا دا چې بورډ لري چې یو مراکشي خاصه په مهاراشتر کې مراکشي سبجیکټس هم شته او انګلیش هم شته که یو وار چې انګلیش انتخاب کې بیا هر سلیبس ټول تر اول څخه تر اخره په انګلیسي ورته وي.
د هند په پونه خار کې مو د یو بل افغان زده کوونکي سره خبرې وکړې هغه د خپل ځان او ابتدایي زده کړو په حق له وویل.
سلاودین جوهر یم د زابل ولایت کوم مکتب مې هم زابل کې ختم کړی او بیا مې د کانکور امتحان افغانستان کې زابل ولایت کې ورکړی دی. د کانکور د امتحان د طریقه راغلی یم دلته فونې کار ته لیسانس دوره کې دي ته زده کوم لیسانس دوره نه اخیر کال د کمپیوټر ساینس پوهنځي.
له علاودین جوهر مو وپوښتل چې زیاتره خلک د اعلی زده کړو لپاره پر مختلفو هیوادونو ته ځي د هند والی خوښ کړ.
افغانستان ته راځي په کاته هندستان، ماليزیا، ترکیه او جاپان، د دوه هیوادو کزاکستان، ایران، د دوه هیوادو دغه کارکونه برسونه دي دا کم زیات راځي. او د افغانستان دغه کوم دولتي امتحان چې ورکوي یا کانکور مطلب لگے گا ترکی اگو چبکات ہندوستان تو برسو کی سہانیاں اور کول کی تاکہ کولا کی جو ہندوستان وہ برس بلا کر سب ہندوستان لے برس لے پورا چی جادی گوری بے بل یہ وات برس اور کول ہے اول وات کام سے ہندوستان برس اور کی نو زما فکر ز دغه اول انتخاب میں ہندوستان بس انتخاب سنو بس مام داول سے
نو موڑے وای په هند کې د کمپیوټری زده کړو معیار هم ډیر لوړ دی.
اول ورته کانکور له امتحان ما انتخابونه ټول کمپیوټر ساينس کول نه حساب نه کابل او دوام جلال آباد او درېم کندهار نو دا انتخابونه مې ټول کمپیوټر ساينس دی. هغه کانکور لاره زده کندهار کمپیوټر ساينس څنګه به څو مګه تقریبا یو نیم سمستر کندهار دی کمپیوټر ساينس وای نو دا موږ ډېر څه درک وسو ډېر څه معلومات وسو چې څنګه د افغانستان د کمپیوټر ساینس او ټیکنالوژي په برخه کې څنګه د زده کړې او د هندوستان څنګه ده. نو دلته موږ ډېر یو څه په کلاده مجهز کمپیوټر لیبونه لرو، پریکټیکلي عملي کلاسونه لرو چې هر وخت په هفته کې موږ درې ورځې عملی کار لرو او د نورو ورځو تیوري کار لرو.
په دې پوښتنه چې څومره اسکالرشپ یا وظیفه ورکول کیږي، علاءالدین جوهر وای
زمونږ دلته راغلی یو اول کال د لیسانس اول کال زمونږ لږ زره زندۍ درلودې اصل کې په دې کې اصل روپۍ مې د خوراک روپۍ مې لږ زره روپۍ یو دنیا کې هغه دلته ډېره قیمتي وه او الکانو هم څه ناڅه شکایتونه کول چې په دې باندې گزاره نه کېږي، ډېر الکانو له کوره پیسې غوښتي او نو بیا مسلسل شکایتونه وسو. بیا هغه پیسې افغانستان باندې د برسو تعداد کم شو خودم دغه کوم تنخواه شو یا میاشتنی پیسې چې هغه دوه چنده شو نو اکل نظر روپۍ اوس د میاشتې د خوراک لپاره ورکوي او شپږ نیم زره هندۍ د اصل فیس ورکوي. هغه که ته اصل فیس اوسېږي که د باندې د پوهنتونه د باندې کور نیسي او کور ته اوسېږي.
علاءالدین جوهر افغان ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغانستان ته د افغانستان نه څه شی ته کوم څه وخت فارغېږي له مکتبو فارغېږي یا له پوهنتونو فارغېږي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي. دوی ته باید څه زده کړې وکړي. د افغانستان یوازې د جوړېدا لامل چې ده هغه کېدای شي تعلیم واوسي، ځکه چې اوس ټوله دنیا په تعلیم باندې سنبال ده او په هغه کې بدبختانه افغانستان افغانان تعلیم لخوا یو څه پاتې دي او دغه د بدبختۍ لامل یې بې تعلیمي کېدای شي. انشاءالله زموږ سوال د ملک جوړېدا هر څه به انشاءالله په تعلیم کې کوم وخت موږ یو څه پرمختللی عوام ولرو، تعلیم یافته عوام ولرو او آسمان به موږ وطن ته وفادار یو او خپل ملک په جوړېدا کې به هر څوک کوشش کوي.
د هند په پونا ښار کې د افغان زده کوونکو د اتحادیې مشر نوید افغان د ځینو مشکلاتو یادونه هم کوي.
اول بدا یا مشکل ماشینین ته کامیابی دی یو مشکل دا دی چې د هندستان سفارت چې د کابل کې غلط لیک لیږي هغه وخت لیږي چې کالج نه شروع شوی چې تر څو هغه د بل طرف شي او کالج کې ایڈمیشن کوي او د پولیس رجستریشن کوي نو تقریبا ډیر وخت نیسي، کم از کم یو میاشت نیسي. یو میاشت ماشین نه وخت راشي او یو میاشت دلته د پروسس کې تیر شي نو دوه میاشتې کېږي. دوه میاشتې بعد به دې امتحانونه شروع کیږي نو ماشل نشي کولای چې هغه اول سمستر څنګه نمرې واخلي او پاس کړي. او بل دلته میاشتنی هغه پیسې چې دي پخوا هر کال کې یو میاشت کې لږ مشکل پېښېده چې اپریل میاشت دې دی خو سږ کال نه پوهېږم چې څه مشکلات دي. تقریبا دغه ده دوه میاشتې پوره کېدو کې ده چې د افغان محصلینو ته معاش نه دی ورکړی.
په دې هکله راته په ممبئی کې د افغان کونسلګری چارواکو ویلي چې په دې مشکل خبر دي، د حل لپاره یې د افغان او هندي چارواکو سره په تماس کې دي او هیله ده چې ډیر زر حل شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221 2 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
روزونکو مشال اړو ته غوږ سی تاسو روښانه مستقبل اونیز خبرونه واورید. اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونیز خبرونه باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد به چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. په باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عبید ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې د چاپی رسنیو په ارتیا، په کونړ ولایت کې د یوی شیری ټولګي د مخکتنی او د ننګرهار په خوګیاڼیو کې به د میملې باغ په تاریخي قدامت او د باغ په اوسنی صورتحال ریپورټونه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. نن سبا چاپی رسنۍ په سیمه او نړۍ کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنې دي او حتی د نړیوالو پر ژوند، اقتصاد او سیاست ژور اغېز لري. خو په افغانستان کې د چاپی رسنیو برخه بیا ډېره پیاوړې نه ده. خوست هم له هغو ولایتونو څخه دی چې په نږدې وروستیو دوو لسیزو کې لسګونه چاپی رسنۍ پکې رامنځته شوي، خو له لږ مزل وروسته یې فعالیتونه ټکنی شوي او حتی بندې شوي دي. دا چې په خوست کې چاپی رسنیو ته څومره اړتیا ده او تر اوسه یوې چاپی رسنۍ هم پایښت نه دی کړی، د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایی په هغو کلونو کې چې په دې ولایت کې لوستې کسان لږ وو، چاپي رسنۍ یې ډېرې وې. خو اوس چې لوستې کسان پکې ډېر شوي، منظمې چاپي رسنۍ پکې نشته. د نظر خاوند مرجان حسان مشال راډیو ته وایي څومره کتابونه او چاپي رسنۍ چې په خوست کې خرڅېږي، فکر نه کوي چې په ډېرو ولایتونو کې دې خرڅې شي. خو نه خپلواکو بنسټونو او نه حکومتي ادارو چاپي رسنیو ته منظم کار کړی دی.
تر اوسه پورې چې چاپي رسنیو په برخه کې څومره تقاضا او څومره کار ته ضرورت لرو، څومره توجه ته ضرورت دی، په هغه اندازه کار هم نه دی شوی او هغومره مسؤلیت هم چانه دی احساس کړی چې څه څومره پوهېږم. خوست اوس د افغانستان په کچه یوازینی ولایت دی چې ډېر زیات کتابونه پکې خرڅ چېږي، زیاته مطالعه پکې کېږي، معلوماتو ته خلک ضرورت لري. او دلته تر شلو زرو پورې محصلین دي، دغې نه زیات څو دورې محصلین فارغ شوي دي. دلته په خوست کې کار کوي ډېر، شپږ پنځوس ریاست په کچه ادارې فعالې دي. دوی ټول ورځنیو، اونیزو، میاشتنیو، کلنیو معلوماتو ته، تحلیلونو ته ضرورت لري. زه فکر کوم په دې برخه کې هغه کار چې باید شوی وای په ډېره کمه پسه دی روان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي په نړۍ او افغانستان کې چاپی رسنۍ اوږده مخینه لري، خو اوس په خوست کې کمه ده.
که د ژورنالیزم تاریخ ته وګورو، چاپی رسنۍ هغه څه وو چې د ژورنالیزم تهداب ایښی دی. له بده مرغه وایو چې په خوست کې د چاپی رسنیو کمی دی او په نصف کې دي. نو دې ته د دولت او د شخصي ډونرانو او همدارنګه د وطني ژورنالیستانو باید پام را وګرځول شي تر څو دغه تشه هم ډکه شي او چاپی رسنۍ د یوه ملي وثیقې او خصنت په توګه راتلونکو ته پاتې شي.
شاعر او فرهنگپال ولی متخان خادم وایی د مجلو، اونیزو، ورسپانو او نورو چاپی رسنیو سره څومره مینه چې لنن پنځه لس شل کاله پخوا په خوست کې وه، د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله اوس په هغه اندازه نه ده پاتې شوې.
پنځه لس کاله، شل کاله مخکې چې څومره خلکو مینه د چاپی رسنیو سره لرله، څومره لوستنه، څومره ډېر چې لوستنه کوله، نن ډېره کمرنګي. دغه مسله علت یې همدغه ده چې چاپی رسنیو ته هغه شان توجه نه ده شوې لکه څنګه چې ورته پکار ده. تاسو پوهېږئ چې چاپی رسنیو ته د نړۍ په هر ګوټ کې پاملرنه شوې ده، توجه ورته شوې ده او خلک په مینه علاقه لولي.
د ژورنالیزم ماستر څخه سرور میاخیل وایي اوس چې په ټولنه کې د زده کړې کچه لوړېږي، نو باید چاپی رسنۍ او د مطالعې دود هم ورسره وده وکړي.
دا کلچر باید رایج شي، ځکه اوس تقریبا د سواد کچه د ورځې نه بلې ته لوړېږي. که چېرته چاپی رسنۍ موجود وي، مثلا یو متن که چېرته ډېر مغلق هم وي، ته کولی شي مثلا هغې دپاره ډکشنری واخیستې، مثلا نور معلومات، یا مثلا کله کله ته کسره کی ته کول شي چاغه بیا فریګ دی بیا پاوسلا سره ورس بیا دا کی مطالعه کی نو ضرور دا د زکه دا هر یو چینل کا مطبوعاتی کا رادیو د کتل زوندا دا خپل ذات کی خپل خزنګړن لري خو د چپی رسنۍ ته شبایت نفي نشي او دا واقعا چې دا یو مبرم ضرورت په دې ټولنه کې اوس
بلور ته د خوځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای د چاپی رسنۍ د پرلپسې او منظم خبرونو د نشټون تر ټولو مهمه ستونزه د دې برخې د لګښتونو ډیروالی دی.
چاپی رسنۍ په خوځ کې ډیر چاپې دي په ورستیو کې لږ کمې شوې دي خو موږ اطلاعات فرهنګ ریاست په خوځ کې فرهنګي زون جوړو د فرهنګي زون د پر مو هغه لومړنۍ ابتدایي سروې ترسره کړې ده. انشاءالله د دې زون په جوړېدو سره به دغه د چپی مطبوعاتو او د تصویري غږیزو رسنیو هغه ستونزې تر یوه بریده حل شي.
په خوست کې په وروستیو دوو لسیزو کې د څو مجلو وروسته تر ټولو اوله اونیزه مزل خپره شوه. د هغې په تعقیب ګڼې چاپي رسنۍ خپرې شوې. خو بیا د دوام له نظره د ولایتي ادارې په مالي لګښت د ملي احساس ورځپاڼه وه چې په منظم ډول په ستر سایز کې زر ګڼې چاپ شوه. وروسته مجله شوه خو بیا د نورو چاپي رسنیو په برخلیک اخته او فعالیت یې په ټپه ودرېد.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د فبروري په 28مه نیټه کونړ میشتو پرهنګیانو د ځوان شاعر نصرت الله وفا د نوي چاپ شوی شعري ټولګي زندگی مخکته نه وکړه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. نور تفصیل په رپورت کې. د نصرت وفا د شیری ټولګي د مخکتنې دا غونډه چې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه ګڼو لیکوالو پکې د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. شاعر او لیکوال اسماعیل انګار د کتاب په مشخصاتو لیکنه کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وو.
دا چې غونډه د کتاب د مخکتنې په اړه جوړه شوې ده د کتاب په اړه به دومره ووایم چې دا چې زندگی شیری ټولګه په یو سل دولس مخونو کې چاپ شوی چې اتنوی پکې غزلې او پاتې نور د کتاب په اړه باندې لیکنې دي. د غزل منځپانګه عشقي او د دې ترڅنګ د هیواد د مینې په اړه شعرونه هم لري.
پر کتاب شاعر او لیکوال کاتب شاه کاتب وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې نصرت وفا د ځوانو شاعرانو په کتار کې د شاعرۍ په رموز پو شاعر وباله.
نصرت وفا زمونږ د سیمې د کونړ یو ځوان شاعر دی. ما چې د شعرونو تر یو اندازې وکتل غزلې ښکلي لیکلي دي او امید لرو چې په دې وطن کې همدغسې با احساسه ځوانان نور هم د ادب طرف ته مخه کړي شعرونه ولیکي او کتابونه چاپ کړي. ډېر زیات خوشحاله یم دته د راتلونکي زیات عمر او په دغه برخه کې د بریا هیله لرم. خدای پاک دې وکړي چې د ده د ادب نه زمونږ ځوانان چې دي دا ګټه واخلي او دا ادب برخه زمونږ پیاوړي شي.
زاید الله زوالزی د کتاب د مخکتنې په موقع نصرت وفا په ادبي او فرهنګي ډګر کې یو حسن ځوان وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې د ادبي خدمتونو په لار کې د نوموړي لاسنیوی وکړي.
نصرت وفا چې د کونړ ټول خلک د دې نوم سره آشنا دي یو ځوان قدر دی. پښتو ژبې ته ډېر خدمتونه کړي دي. د پښتو د لا پرمختګ لپاره د په میکادي لومړی کتاب دویم ټوکا او ځان ته دریم ټوکا او حتی چې اوس وتوانېدو چې د زندګۍ په نامه یو کتاب چاپ کړي. نصرت وفا یو ټولنیز شخصیت دی.
نصرت وفا په خپلو خبرو کې د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه.
د کتاب پاړه خبرې نه کوم ځکه د کتاب پاړه شاعرانو لیکوالانو خبرې وکړلې. زه به د هغه دوستانو مننه وکم چې لوري زیندو ته راغلي وو او زما د کتاب په مخکتنه کې برخه واخیستله. ټول ځوانانو ته مننه کوم. تاسو د مینې کوم الفاظ تاسو هغه د مینې اظهار وکم و بس دومره بدرته وایم چې کور مو ودان خوشاله وسی بیمینی نشی.
نصرت وفا تر دې د مخه د پښتو شاعرۍ د بیلابیلو شاعرانو منتخبات راټول کړي او خپاره کړي چې لومړی هغه جانان استا په انتظار کې او بیا درې ټوکا منتخبات د مایکدی په نوم خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د جلال آباد ښار څخه جنوب لور ته په 50 کیلومتره کې د مملی په نوم یو تاریخي باغ اوس هم آباد دی او پکې ولاړ چینارونه او صبرونی د خپل تاریخي قدامت نغمې زمزمه کوي. دا باغ د مغل پاچا شاه جهان په وخت کې په سل جیری بزمکه باندې جوړ شوی. د سیمې یو تن سپینګیری شاعر شفیق الله مملوال د مملی باغ په تاریخي قدامت او د باغ د جوړېدو په اړه راته وایي.
د مملی باغ د شاهجان په وخت و لور و نملین میدله زوی د راشکور میدلو بخواد دلته نکلی و نکور و د ځنګل حیثیت لرلو. کله چې دا دواړه زوی او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو دلته یې غوښته چې باغ جوړ شي. بیا په هغې وخت کې نو دا شاوخوا نور ولسونه به خامخا وو نو په یو نغاره باندې خلک راغونډ شوي دي د باغ ته د دیوالو ته دا ونې سلی دي. بیا چې ونې ورته راولي دي په یو نغاره باندې خلک راغلي دا ونې دلته کېنولي دي. دا صبر ونې او چنار ونې پکې لاندې کړي او نرګس ګلان تقریبا څکم 1500 کلن تاریخ لري. دېته یو تیګه اوس پاغي باندې تاریخ لیکل شوی و چې هغې باندې یو باید لیکلو چې اسم دا راشکو یک باغ ساختیم دل بیخي سفید کو. هغه د شانجان باچا زوی و.
د مملی د ځوانانو د رهبرۍ شورا غړی صابر الله مملوال وایي چې په تیرو سلویښتو کلونو کې د باغ ساتنه او اوبخور د سیمې خلکو په اشرونو او ونډو سره کړی دی.
دلته به خلک د ټول افغانستان نه بلکې د خارج نه هم دلته په چکر ته راتلل. دا یو تاریخي باغ دی. دا باغ ډیر ویجاړ شوی هم دی خو بیا هم د مملی ولسونو په شریکه د دې باغ نه ساتنه کړې. دا څلوېښت کاله جنګونه چې تېر شوي د ولسونو د دې دفاع کړې، خپلې ځمکې وچې کړې، دې باغ ته اوبه ورکړې، په خپله د دې باغ نه ساتنه کړې. چې حکومتونه نه وو، نظامونه نه وو، باغانان نه وو، خلکو ورته په ونډونو باندې ماتې کړې خو دا باغ نه دی پرېښی چې نه خپلې خراب کړي او نه خلک خراب کړي او نه وچکالي وځپي.
د تیر یو کال رئیسی خوګیانی او په ځانګړي توګه ممله امن شوی. صابر الله په سیلانیانو غږ کوي چې مملې ته ورشي او د دغه تاریخي بن څخه لیدنه وکړي.
د باغ د بیا رغونې په ارتباط هم والي صاحب او رئیس جمهور وعدې کړي دي. د دوه تعمیلونو بودیجه ورته هغه کړې وه مخکې کال کې. موږ منتظر یو چې دا کارونه به دلته انشاءالله شروع شي، دا باغ به بیا ورغول شي، د خلکو د توجه مرکز به وګرځي. د مادي ټولو وطنوالو نه دا خواهش دی چې راشي اوس ممله امن دی، د باغ نه لیدنه وکړي، دلته وخت تیر کړي.
دا باغ اوس د ننګرهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ملکیت دی. د یادولو ده چې په تیرو نظامونو کې د زراعت ریاست د لوري د باغ د ساتنې او پالنې لپاره څلوېښت تنه باغوانان په رسمي توګه مقرر شوي ول. اوس چې پکې اووه تنو باغوانانو ته تخصیص ورکړل شوی، د باغ چاپریال د یو ځنګل بڼه غوره کړې ده. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد وسئ.
پٹ پٹوڑے تجھ مات کے دلالش شوا دا خو غژوندون نشو چې پرون مې د بابا هغه کور او کلی نشته.